السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې د منور شاه تاسو قربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی په میرالی کې د امن جلسې پر مهال وسلوالو یو تن وجلې په پنجاب او بلوچستان کې په ټرافیکی پیښو کې خواوشا دیرش کسان مړ شوي او یو نامه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړې د خبرونو تفصیل نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امن لپاره جلسې پر مهال یو وار بیا له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه وشوه د میرالی په څلور لاره کې د امن پاسون په نامه په دې جلسه کې د اوتمانځیو جرګې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکو ګډون وکړ جلسې ته د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داوړ ویلي چې په سیمه کې د امنیتي پوستو او سرتیرو شمېر ډېر دی خو د هغې باوجود هم د ناامنۍ پیښې دوام لري بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پولیسو په حواله وایي چې د جلسې پر مهال هلته ناپیژندلو وسلوالو یو ځایي تن وجلې او وسلوال په تیښته بریالي شوي د امن پاسون په نامه دا جلسه له هغې وروسته اعلان شوې وه چې د اګست په اتمه د میرعلي په خسوخیلو او موسکي سیمو کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښته وشوه د دې پیښې پر ضد ځایي خلکو او اتمانځیو جرګې د امن په نوم لاریون وکړ او هغه مهال یې اعلان کړی و چې د اګست په 15مه به احتجاجي غونډه کوي که څه هم چارواکو د امن پاسون د ګډونوالو د تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي خو له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې ضلعي انتظامیه چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو او د احتجاجیانو د غوښتنو پوره کولو لپاره پوره هڅې کوي بلخوا د پاکستان پوځ او حکومت هم په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت تژبن دي او د وسلوالو پر ضد یې بې توپیره کارویانې دوام لري د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او ځنو نورو مشرانو په ورتګ بندیز لګولی چې دغه غورځنګ یې په سختو ټکو کې غندي د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې غړي آغا زبیر شاه پر مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقونو د فعالانو د امن د هڅو د مخنیوي کوشش دی د هغه په وینا هڅه به کوي چې د دې باوجود هم منظور پښتین د اګست په 15مه خپل پلان کړی د بلوچستان سفر وکړي د بلوچستان کورنیو چارو وزارت د اګست په 28مه او 30مه په دوه بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی چې منظور پښتین او ملګري یې عامه امن ګډوډوي نو ځکه باید دغې صوبې ته له داخلېدلو منع کړل شي دا بندیز د دریو میاشتو لپاره دی منظور پښتین په دې وروستیو کې په بیلابیلو سیمو کې سفرونه کوي او پښتانه سیاسي مشران د اکتوبر په 11مه د کیدونکو لوی جرګې لپاره ورغواړي په پنجاب او بلوچستان کې په دوا جدا جدا ټرافیکی پیښو کې خواوشا دیرش تنه مړ شوې دي د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی وای نن د حویلی کوټا څخه د مسافرو یو گاډی راولپنډی تروان و چې د راولا کوټ په آزاد پټان سړک له ډریور تر بې قابو کېدو وروسته واوړېد او پکې شل تنه مړ شول دغه سه د بلوچستان په لس بیلې کې نن یو بس کاندې ته پریوته چې پکې خواوشا لس تنه مړ شوې او 15 دیرش زخمیان دي د لس بیلې ډیپټی کمشنر همیرا بلوچ په بیان کې ویلي چې دا بس له ایران څخه پنجاب ته روان وو چې له مکران کوسټل های وې څخه کندې ته پریوت نوموړې زیاته کړې چې په بس کې شیا زائرین ناست وو تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړې یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روانه اونۍ د طالبانو چارواکو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر قانون منظور کړ چې د 15 مادو په لرلو او د پلي کولو له سختو اقداماتو سره په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایوفا په حواله لیکل شوی چې دا د افغان خزو جنکو په حقونو د نس غمل وړ محدودیتونه لا پراخوي او انده چې لکور بهر د خزو غک په ښکارا ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. له دې وړاندې کینیډا او جاپان هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په دغه قانون خواشینی ښودلې چې په وینا یې د ښځو د غږ بندولو لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خبر کړی دی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په اړه ویل شوی دی، په دغه کې چې د ښځو په غږ بندیز دی او حتی باید د قرآن کریم تلاوت هم په لوړ اواز ونه کړي. او په یوکرین کې ځایي چارواکو نن ویلي چې په خارکیف سیمه کې بیګا د روس په میزایلي او ډرون بریدونو کې لږ تر لږه نه حتی نه جوبل شوي. بلخوا د روس چارواکو ویلي چې په بلګراد سیمه کې د یوکرین په برید کې 15 روسي وګړي وژل شوي دي. د یوکرین هوایي دفاعي نظام چارواکو ویلي چې روس یې د شمالي او ختیځ سیمو په نښه کولو سره بیګا یو شمېر میزایلي او ډرون بریدونه کړي، خو د یوکرین هوایي دفاعي نظام یې زیاتره بریدونه ناکامه کړي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناپیژندل وسلوالو یو ځای تن په داسې مهال وجل چې هلته د امن په نوم یو جلسه روانه وه. ویناوالو جلسې ته وویل د بلوچستان حکومت دغه صوبې ته د منظور پښتین په ورتګ باندې لګولې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ دا اقدام له آئین سرغړونه بولي.
د دې عمل د آئین مطابق هر شهري آزادانه نقل او حرکت کول اسمبلی کولو اجازت وي.
د سند حکومت وایي د کچې سیمې د غلو پر ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات پیلوي. ولسمشر آصف علي زرداری د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کړي. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
دا د آصف زرداری سره ملاقات نه دی، دا د اسټابلیشمنت سره ملاقات دی. او د دې نه دا ظاهریږي چې د مولانا د اسټابلیشمنت هغه دوباره په یو صفحې باندې رالل او پی ټی آی خلاف چې کوم اقدامات دي هغې کې نوره سختي راپېښه.
امریکا هڅه کوي چې د یرغمالیانو د خوشي کولو په غزه کې د جنگمندۍ لپاره د حماس او اسرائیلو ترمنځ اختلافات کم کړي. یو شمېر دوه رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځای خلکو د امن لپاره یو جلسه وکړه چې په کې له حکومت د روانې نه امنۍ او هدفي وجلو د مخنیوي غوښتنه وشوه. بلخوا د دې جلسې پر مهال وسلوالو په میرالی کې یو ځایي کس په هدفي برید کې وواجه. په دې احتجاجي جلسه کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو او کارکوونکو د اوتمنځي جرګې پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو تنظیمونو خلکو هم برخه واخیسته. وی ویل چې په وار ورسره د امنیت ټینګولو ژمنې وشوې خو تر اوسه عملي نه شوې. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په بیا د امنیت ټینګولو ژمنتیا ښودلی او په وزویلي د وسلوالو پر ضد یې بې توپیره عملیات دوام لري. په دې هکله نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
دغه لاریون کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشران، کارکنان، اوتمنځای جرګه، پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو تنظیمونو خلک شامل ول. خو د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د غلاریون پر مهال وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې ووژلو، بل یې ژوبل کړ او وسلوال په مخه لاړل. د پولیسو او ځلي انتظامی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې مخپټي وسلوال د برید پس وتښتېدل. میرعلي سلورلاره کې چې زرګونو خلک د امن په نوم جمع ول، ځایي خلک وایي چې وسلوال راغلل. نګزلی شانو می کس چې دای د کوسیدون کې وو، درزی وو، د خلکو وړاندې په ډزو ووژلو او بل ترزو یې ورته ژوبل کړ. د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ وینا کې وویل چې د غلطه د فوټونو په حساب منیاتی پوستې دي. د شپږو یا لسو وزیرستانیانو په سر یو عسکر موجود دی، خو بیا یې هم خلک ونه ژغورل. وسلوال راځي خلک وژني او په مخه ولاړ شي.
سیکیورٹی سیکیورٹی ہلے کر خلیش پیش کا تپن ازر شنسی ستائی نوے دینا دامانی لیڈی چھ پدے خورا پدے وطن بندے آمن درے اساد کو ترجیحات شندہ
وزیرستان من پاسون وروستا لاغ اعلان شوی وو چې د اگست اتمې نه میر علي حسوخیل او موسکی سیمو کې وسلوالو او فوسترمن نه خطې پیل شوې. ځایي خلکو او اتمانځای جرګې بیا دغلته د امن په نوم لاریون وکړ، غونډې وکړې. وروسته یې دغلته نه غځېدلې ګیس پایپ لاین د احتجاج په توګه پرې کړ او د اگست 25مه باندې ولسی پاسون اعلان وکړ. احتجاج کوونکو وویل چې نن زرګونه خلک بیا د امن په نوم جمع شوي، نور د نام نه یو جنگونو د زغم نه دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطه کار اید رحمان وزیر وویل چې د امن لپاره پورمنه مبارزه به دوامدار ساتي. حکومت د امن پاسون په اړه تازه څه نه دی ویلي. البته د ضلع انتظامیه چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د مشرانو سره یې په وار وار خبرې شوې. دوی ته یې ډاډ ورکړی د نام نه زیات ګامونه پورته کیږي او امنیت ته ژمن دي. دوی ویلي چې وسلوالو زیات یې هدفي عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د پښتون ژغورنی غورځنګ بشر منظور پښتین دغه صوبې ته نه ورپرېږدي. د نوموړي ترڅنګ د غورځنګ په ځنو نورو مشرانو هم بلوچستان ته په ورتګ بندیز دی چې تر نوي ورځو به دوام لري. حکومت ادعا کړې ده چې دا کار یې د عامه نظم او امن ټینګ ساتلو لپاره کړی دی، خو په کوټه کې د پی ټی ایم مشرانو دا بندیز د بشري حقونو سرغړونه، د سوله ییز فعالیت محدودول او د حکومت وارخطایي بللې ده. د کوټې نظم خبريال ایوب ترين پیدا رپورټ را لېږلې.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورني غورځنګ پر مشر منظور پښتون په بلوچستان کې پر داخلېدو تر نیوي ورځو پورې بندیز لګولې دي. په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر سوي او خبر پاڼې کې ویل سوي دي چې منظور پښتون د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته تر نیوي ورځو پورې تګ راتګ نشي کولای. د اگست په 12مه نیټه په خبر سوي د خبر پاڼه کې زیاته سوي ده چې د ګام صوبایي حکومت په صوبې کې د امنیت ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت پر دې ګام د پښتون تحفظ مومنټ لخوا سخته خواشنه ښکاره سوې ده او دوی پر منظور پښتین و بلوچستان ته پر داخلېدو بندیز نه هوایز غندلی دی، بلکې زیاته کړی ده چې د پاکستان اساسي قانون و هر وګړي ته په ملک کې د تګ راتګ او خبرو اجازه ورکوي. په دې ترڅ کې د اگست په 24مه نیټه د مشالینو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي آغا زبیر شاه وویل چې منظور پښتین د اگست 25مه نیټه څخه د بلوچستان د یوې اونۍ دوره اعلان کړي او دوی به هڅه وکړي چې هغه دلته راولي.
منظور پښتون به راتلی کوټې ته له ټولو مشرانو سره بیلیدل. دلې په کوټې کې ټول مشران راغوښتي دي، هر علاقه کې قبایلي مشران، سیاسي مشران، سماجي مشران کې ورسره علما کرام دي، مطلب مزدور طبقه د کوټې کې شکم پښتانه وو، ټریډ یونین، اساتزا، پروفیسر، هغه ټول طبقاتو ته دعوت ورکول سوی و. په 25 اگست به مشر له دوی سره ویني او دوی ته به د 11 اکتوبر دعوت ورکوي. نو په دې بابت کې ریاست پاکستان د لیټر بیا جاری کړی دی د پابندۍ غه په مشر منظور پښتون باندې. شه مشر منظور پښتون بین دی دلته او د ملک آئین مطابق هر شهري آزادانه نقل او حرکت کول، اسمبلی کول او اجازه وي.
په دې ترڅ کې مکله د حکومت بلوچستان د وین شاهدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د څه جواب راکولو څخه ډډه وکړه. خود ته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې پر منظور پښتین دغه ډول بندیزونه لګول د حکومت لخوا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده. په دې اړه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ اډوکیټ د اگست په 24مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل
دوی له دغه ځای فایده اخیستلی خو نه شي. البته له دغه ځای د خلکو په ذهنو کې نیګیټیو اپروچ د سټیټ خلاف، د حکومت خلاف، دا په فجیاته په تیزي سره او په ډېره ګرای سره زما په نظر باندې دا به نور ډیولپ شي او د دې باندې په دې کې پر دې شدت کې به نور اضافه شي کمی به نه شي.
دا ونې وړ ده چې منظور پښتین د بلوچستان د یوې اونۍ پر دوره د اګست په 15 نیټه و کوټې ته رارسېدونکی و، چیرې چې به نوموړي په کوټه چمن کل عبدالله پشین کل سیف الله ژوب او لورلای کې د بېلابېلو سیاسي جماعتو د مشرانو ادیبانو او لیکوالانو سره نه یوازې لیدل بلکې هغو ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د اکتوبر په 11 نیټه د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې کیدونکې پښتون قومي عدالت یا جرګه کې د ګډون بلنه ورکول و. د دې څخه له مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پاکستان کې د بېلابېلو سیاسي جماعتو د مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تیره اونۍ یې په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان سره نه یوازې لیدلی و بلکې هغه ته د 11 اکتوبر په پښتون قومي عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې وه. دا یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په وار وار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو لکه منظور پښتین، علي وزیر او ځینې نور و بلوچستان ته په راداخلېدو باندې دغه ډول بندیزونه لګېدلي دي او تیر کال په دسمبر کې پولیسو منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت نیولی و کله چې نوموړی د بلوڅ اکجیتي کمیټې تر سوري لاندې په تربت کې په روان احتجاجي پرلت کې د برخې اخیستلو لپاره د چمن څخه د تربت په لور روان شوی و.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د بلوچستان په لس بیلا او د پنجاب په پینډۍ کې د سولیو گاډو د ټرافیکی پیخو په دوه جدا جدا پیخو کې 2 کسان وژل شوي خو او شاو 15 جوبل دي. چارواکو ویلي چې ایران ته تللي زیارت کوونکي له دغه هیواد بیرته پنجاب ته په لاره و چې بس یې په مکران کوسټل های وے د پیخې ښکار شو. بل پلو د پینډۍ په کهوټا سیمه کې یو بس کاندې ته لوېدلی چې پکې سوار 40 کسان مړه شوي دي. په دې دواړو پیښو د ایوب ترین دا رپورټ اورو.
د بلوچستان په لس پیله کې د چارواکو په خبره د اګست په 15 نیټه د بزیل لک په سیمه کې د ګوادر څخه د کراچي په لور روان سوارلی وړونکی بس اوښتی او په کنده کې ایله سوی دی چې له امله د ډپټي کمشنر لس پیله په خبره لس کسان مړه او 15 نور زخمیان سوي دي. د خبره د لس پیله ډپټي کمشنرې میرمن همیرا بلوچ له لوري د یادې پیښې وروسته په خبر سوي یو بیان کې سوی ده او ویلي دي چې یاد بس د ګوادر د لارې د ایران څخه را وان او او د کراچي د لارې و پنجاب ته تلونکی و ځکه چې په بس کې زیاتره هغه سوارلیان سپاره و څوک چې په دې وروستیو کې ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. د پیښې سمدستي وروسته مرسته کوونکي د پیښې و ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړي او زخمیان یې راایستلي بلکې دوی و سیول استال اوتل هب او کراچي ته انتقال کړي دي چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضعیت سم نه ده ښودلی. په لس بیله کې د ادي خیریه موسسې ډاکټر اکیم په خبره چې د لومړی پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې یاد بس د تیزوالي له امله اوښتی او بیا وکندې ته لوېدلی وي. په لس پیله کې د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د زیاترو مړو او زخمیانو تړاو د پنجاب صوبې د ملتان، لاهور او ګجرانواله سره دی. څوک چې په ایران کې د زیارتو کولو وروسته بیرته و خپلو کورو ته را روان و. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی پر کوسل های وے یا لوی سړک د زایرینو یا زیارت کوونکو و بسته پر دې پیښه خواشینی ښکاره کړې او ویلي دي چې د بلوچستان حکومت به د زخمیانو هر ډول علاج کوي. د نوموړي له لورې په کوټه کې په خبر سوي یو بیان کې د غمجنو کورنۍ سره نه یوازې خواخوږي ښکاره سوې ده بلکې زیاته کړې ده چې د زخمیانو په علاج کې به صوبایي حکومت هیڅ ډول کمی نه کوي. د یادونې وړ ده چې څلور ورځې وړاندې د ایران په یزد ښار کې د پاکستاني زیارت کوونکو یو بل بس اوښتی و چې له امله 15 کسان مړه، څوک چې د پاکستان د سند صوبې د لړکانې اوسېدونکي وو. د ایراني چارواکو په خبره چې په یاده پیښه کې هم د تیز رفتاری یا چټکوالی له امله د زایرینو یا زیارت کوونکو بس اوښتی وو. بل پلو ته په پنجاب کې د چارواکو په خبره د اګست په 15مه نیټه د کوټه څخه یو سوارلی بس د راولپنډۍ پر لور روان و چې په لار کې د پنه پل په سیمه کې ویوې کندې ته لوېدلی دی. په دې پیښه کې د وروستۍ اطلاع پورې 2 کسان مړه او ځینې نور زخمیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه دغه ځای څخه راایستلي او د کوهټه وځایي روغتون ته یې د علاج په خاطر انتقال کړی دی. وروسته له پیښې چارواکو پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه د پیښې علت نه دی څرګند کړی او زیاته کړې ده چې په یاد بس کې زیاتره سوارلیان د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر اوسېدونکي دي. پر دې پیښه د پنجاب اعلی وزیر میرمن مریم نواز خواشنی څرګنده کړې او په پیښه کې د مړو د کورنۍ سره یووالی ښکاره کړی دی.
دا مشال رادیو ده.
د سند حکومت وایي د کچې سیمې د غلو پر ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات کوي. حکومت هغه وسلوالو ته د کچې اغلوای چې د سند پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ سیمو کې فعال دي. پولیس تور پوری کوي چې دا وسلوال د خلکو په وژنو، تختونو او اغلاګانو کې ښکیل دي. تر دې مخکې هم پنجاب او سند په شریکه د کچې د غلو پر ضد عملیات کړي، خو هغوی لا اوس هم هلته فعال دي. څېړونکي وایي چې د عملیاتو د ناکامۍ یوه لویه وجه د غلو او په حکومت کې د واک لرونکو کسانو ترمنځ ملګرتیا ده. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان رپورت کې اورو.
د سن حکومت ویاندی سادیا جاوید د اګست په 24مه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي، حکومت یې په کچه سیمه کې د لویو او ګډو عملیاتو وړاندې ځکه کړی دی چې د کچې زیاتره سیمه اوس نو گو ایریا یا چې خلک ورته نشي تللی ګڼل کیږي. نوموړي په وینا چې اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي، خو په ګډه عملیات چې وشي نو سیمه به د غلو نه پاک کړل شي. دا وایي د غلو پر ضد عملیات په ګډه پکار دي. د غلو پر ضد چې کله په سند کې عملیات وشي نو دوی بلوچستان ته وتښتي، او چې کله هلته عملیات پیل شي نو دوی پنجاب سیمو ته لاړ شي. درې واړه سبوله پکار دي چې د دې ډاکوانو پر ضد عملیات وکړي، او د وسلوالو او ډاکوانو هیڅ پوله نه وي. سادیا جاوید په وینا چې په دې لړ کې د سن حکومت د مرکزي حکومت د کورنو چارو وزیر محسن نقوي سره هم خبري شوې دي، او د کچې د غلو پر ضد د لویو او ګډو عملیاتو باندې ورسره سلا شوې دي. نوموړي په وینا چې ډېر زر به د کچې د غلو پر ضد د سن پنجاب او بلوچستان لخوا په ګډه لوی عملیات پیل شي، خو هغې دا ونه ویل چې دا عملیات په کله پیل کیږي، عملیات په څه ډول وي، او یوازې پولیس رینجر ځواکونه به پکې برخه اخلي او که فوز به پکې هم وي. دا په داسې حال کې چې د اګست په 2 په صادق آباد کې د کچې د غلو په یو برید کې د پنجاب پولیسو 12 عسکر وجلې شوي او 10 نور ټپیان شوي دي، او 4 پولیس عسکر غلو تختولي دي. په عین وخت کې د پنجاب حکومت بیا د 6 ډاکوانو نمونه عکسونه په رسنیو خپاره کړي دي، او د هر ډاکو د سر قیمت بیا 1 کروڑ روپۍ اعلان کړي دي، او بیا د ځینې ډاکوانو 500 لک روپۍ اعلان کړي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال په اپریل میاشت کې هم د کچې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلان کړی وو، او هغه مهال د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي وو چې د غلو پر ضد ګډ عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي. په تیرو وختونو کې هم څو ځله حکومتونو په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلانونه کړي، خو تر اوسه سیمه لا د غلو نه پاکه شوې نه ده، او وخت په وخت پکې د پیسو لپاره د خلکو د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچې غلو پر ضد حکومتي عملیات ولې نه کامیابیږي؟ په حیدرآباد کې خبریال میرزا خان وایي،
دا ډاکوګان دا علاقې د کشمیر والا پنجاب ته ولاړ شي، د شکارپور والا بلوچستان ته خپل پوزیشن چینج کړي، چې سټریم اپریشن وسی او د رینجر او پولیسو حادثې چې واپس ولاړ شي، نو ډاکوګان بیرته خپل پوزیشن ته واپس راشي کشمیر ته یا شکارپور ته، په دې علاقې کې خپل کاروای نه کوي. او دومره خبره دا ده چې په دې علاقې کې سرداري نظام دی، سرداران چې کوم دي هغه ډاکوګانو پرورش هم کوي، سپورټ هم کوي، چې د دوی په پولیس او په سرداران کې د ډاکوګانو نیټورک ختم شي، نو هله به د ډاکوګانو ختمه په دې علاقې کې کاږي او ممکنه ده.
وهان وایي چې د کچې په سیمه کې د هرې لوی پیښې وروسته د حکومت له لوري هم دا ډول د عملیاتو اعلانونه کیږي، او دا عملیات 2 ورځې روان هم وي خو بیا ودرول شي، او هم دغه وجه ده چې د اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې بدامنی لا روانه ده. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د کچې سیمه په لسګونو سره مربع مربع کلومیټرو برخه ده. هوکه غلو ته د لویو وسلو لکه راکټ لانچرو او نور وسلو سپلای وتړلې شي نو سیمه به پاک شي.
ډاکوان چې دی دوی علاقه باندې دی په علاقه کې اور بینک کې فقې کې بیا سیاسي شخصیت را دي دغه کې بیا استخباراتي ذمہ داری دي داغو په طریقې سټیک دي چې ذمہ داری دي داغه کوم خلک بلې کې سیمه ولې چې جمهور چې په سیم کې کتا سو کتل نو سبا د مخ کې د پولیس پروتوکول کې او د سیاسي شخصیت پروتوکول په هغه کې اصل را روان وړي پولیس ته نو چې دغه مخنیوي نشي وي نو یقینا د دې شریک چې کوم عملیات دي به د وخت پر دی په دې به ډیر لوی فائدہ نه وي.
د کچې غلو پښتانه ترانسپورټران او پسیمه کې هغه هندوان چې کاروبار کوي او نور خلک وخت په وخت د پیسو لپاره تښتولې دي او بیا د پیسو په بدل را خوشي شوي کسان هم په خپلو خبرو کې دا وکړي چې د کچې غلو ته د پولیسو سره د نورو زرورو خلکو مرستې حاصل دي. خو د سن پولیسو او حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان په اتحادی حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک چیئرمین او لسمشر آصف علي زرداری د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن له تیرو دریو میاشتو راهیسې د خپل ګوند هغو جلسو ته دوام ورکړی چې د مسلم لیگ او پیپلز پارټۍ په شریک حکومت پکې سختې نیوکې کوي. مولانا فضل الرحمن د حکومت مخالف بل ګوند تحریک انصاف له مشرانو سره هم لیدل کتل زیات کړی دی. د زرداری او مولانا د ملاقات څه مقصد کېدلی شي او په سیاسي حالاتو به یې څه ممکنه اثرات وي؟ دا به د راشد خټک په ریپورت کې واورو.
په 23 اگست د ملک صدر او د پیپل پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کور ته ورغی او د هغه سره یې ولیدل. د صدر د دفتر لخوا په جاری شوی مختصر بیان کې فقط دومره اویل شول چې دواړو د ملک په موجوده سیاسي حالاتو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رادیو ته وویل چې په موجوده وخت کې د صدر زرداری او مولانا فضل الرحمن لیدل ډیر مهم دي، ځکه چې حکومت په آئین کې د عدلیې په حواله بدلون راوست حکومت په آئین کې ترمیم کول غواړي او د دې لپاره د مولانا فضل الرحمن مرستې ته ضرورت لري. حکومت په بدل کې مولانا ته څه خاص ورکول هم نشي. وفاقي وزارتونه ورکول شي خو مولانا په پارلیمان کې ډېرې کمې څوکۍ لري. د آصف زرداری ګوند پیپل پارټي په بلوچستان کې حکومت کوي، هلته د مولانا کسان ځایولی شي. دا د آئینی ترمیم لپاره د هڅو پیل دی. صدر زرداری په 26 اگست قومي اسمبلی او په 28 اگست سینټ غونډې هم راغوښتي دي او ځینې تجزیهګران وایي چې په دې غونډو کې به سپریم کورٹ د ججانو پاړه په آئین کې بدلون کیږي. خو د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر د ژورنالستانو سره د خبرو په وخت هغه اوازې رد کړې او پسغره دی وویل چې د پارلیمان غونډې د ورځو د پوره کولو لپاره راغوښتل شوې دي. هغه وویل چې حکومت دستي په آئین کې د بدلون هیڅ اراده نه لري، ځکه چې د دې لپاره په کار رای هم نه لري او بل آئینی ترمیم پارلیماني کمیټې ته هم لا نه دی وړاندې شوی، نو پارلیمان ته به څنګه وړاندې شي؟ په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن د ملاقات په حق له مشال رادیو ته وویل چې دا د حکومت مخالف کون تحریک انصاف یواز کول او حسد
کاری درسی چې مولانا چګم دی هغه یو سو میش خوغه عوامي سیاست کو، لیکن هغه اخر کار هغه یو جوزل بیا چګم دی خپل هغه روایتي سیاست دی چګم هغه پولیټیکل سټایل دی هغه طرف ته واپس راغی او مولانا فضل الرحمن هغه هم چګم زرداری سره ملاقات دی. نو دا چې کوم دی دا د آصف زرداری سره ملاقات نه دی، دا د اسټیبلشمنټ سره ملاقات دی او د دې نه دا ظاهریږي چې د مولانا د اسټیبلشمنټ هغه دوباره په یو صفحه منی رالل او پی ٹی آئی خلاف چکم اقدامات دی آغی کے منور سختی رات دیش.
دا صدر آصف زرداری او دا مولانا فضل الرحمن دلی دونه یو ورځ وړاندې دا حکومت بل مخالف ګوند تحریک انصاف یو پلاوی هم دا مولانا فضل الرحمن سره لیدلی وو او په پارلیمان کې د یو بل سره په مرسته کولو او د دوی په وینا دا حکومت د متنازع قانون سازۍ په مخالفت کولو راضی شوی وو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې د آئینی ترمیم نه علاوه هم د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن ملاقات ډیر اړخونه لري.
بے مقصد ملاقات نو، خبر دام کی کنا چې ټیکنوکریټ یو حکومت راشي کې دی په یو دو میاشتو بعد دا حکومت وائنډ اپ شي، بل حکومت راشي، بل سیټ اپ راشي. انو د دې دواړو سیاست دانانو یو ځای کېدل د څه مقصد نه خالی نه ده.
په شلم اگست په ډیر اسماعیل خان کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال مولانا فضل الرحمن ویلیو چې د خغه ګوند به د حکومت د مخالفو ګوندونو ائتلاف برخه نه جوړیږي او د حکومت خلاف به یوازې تحریک چلوي. د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د تیر حکومت خلاف جوړ شوي اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشري هم مولانا فضل الرحمن کوله او ګوند یې د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د عمران خان د حکومت ختمېدو نه پس د شهبا شریف د حکومت برخه و. خو د 8 فروری د انتخاباتو نه پس له خپلو اتحادیانو بیل شو او د اپوزیشن په څوکیو کېناست. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې د مې ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې دي. د سر د خبرونو لنډې استپام کوي. نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امن لپاره د جلسې پر مهال یو وار بیا له حکومته غوښتنه وشوه چې امنیت ټینګ کړي. په دې جلسه کې د منظور جرګې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د پښتو ښورنې غورځنګ غړو ګډون کړی و. که څه هم چارواکو د امن پاسون د ګډونوالو د تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بل خوا د جلسې پر مهال هلته ناپیژندلو وسلوالو یو ځای تن هم وجلې. د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او ځینو نورو مشرانو په ورتګ بندیز لګولې چې دغه غورځنګ په سختو ټکو غندلې. غورځنګ وایي چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقوقو د فعالانو د امن د هڅو د مخنیوي کوشش دی. د بلوچستان کورنۍ چارو وزارت د اګست په 22مه او 23مه په دوو بیلابیل نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی چې منظور پښتین او ملګري یې امن ګډوډوي، نو په کار ده چې دغه صوبې ته د داخلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه ښودلې. یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د روانه اونۍ د طالبانو چارواکو امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون منظور کړ چې په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې پور کړي د امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون په اړه راغلي چې د ښځو په غږ بندیز دی او حتی باید د قرآن کریم تلاوت هم په لوړ آواز ونه کړي. او په یوکرین کې ځایي چارواکو نن ویلي چې په خارکیف سیمه کې بیګا د روس په میزایلي او ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 9 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا روس چارواکو هم ویلي دي چې په بلګراد سیمه کې د یوکرین په برید کې 5 روسي وګړي وژل شوي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده. او اوس ورځو نړیوالو رپورټونو ته. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلافات کم کړي او په دې توګه په غزا کې اوربند او د يرغملو کسانو خلاصون ممکن شي. رویټرز خبري ایجنسی د سوشل سرچینو په حواله ویلي چې د دوه د ورستیو خبرو له حالاتو نه خبر دي. دغه سرچینې د دوه د خبرونه خبر دی او وای چې په غزا کې د اسرائیل د راتلونکي پوځي حضور او د اسرائیل له زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د خلاصون موضوع هغه دوه مهمې مسلې دي چې په دوحه کې یوې موافقې ته د رسیدو مخه نیسي. په دې هکله تفصیل د اسمت ساروان رپورت کې ورو.
د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي. او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکي وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخي چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ کلن دانیل پیچ نیوک، درویش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګه کې په جګړه کې ووژل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزی غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 328 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکوونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور له مخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یولس غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه دې مرکز ته وروړل شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبې په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبې په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله به د یکشنبې په خبرو کې برخه وانخلي، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې افسازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی ای مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو پیښې زیاتې شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. چارواکي وایي په کار ده چې ولس په دې پوه کړل شي چې څنګه به په مؤثره توګه د اور لګیدو پیښې مخنیوی کوي. دا چې د اور لګیدو وجوهات څه دي، حکومت یې له قربانیانو سره سم مرستې کوي او خلک یې په مخنیوي کې څنګه خپل کردار لوبولی شي. د دې پوښتنو د جواب لپاره د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندوی چارو اداره ریسکیو یو یو دو دوایي چې په هغه صوبه کې ورستربلې د اور لګیدو پیښو کې اضافه کیږي. د اگست په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دو دوه صوبایي ویان بلال فیضی وویل
که تاسو وګورئ تیر کال چې دی نو تقریبا 3700 نه زیات چې دی نو اور لګیدو واقعاتو پر پوره خیبر پښتونخوا کې که اوسنۍ مونږ ته د 1 جنوري نه اوسه پورې وګورو د اگست میاشت پورې نو تش په پېښور کې سکم 300 د اور لګیدو واقعات رونما شوی دي او دا واقعات اغه دي چې اغه کې خلک هم پکې جام بحق شوی دي، زخمیان هم پکې شته او دې کې غټ غټ اورونه هم دي لکه صدر کې چې اور لګیدل نو دا ډیر غټ پیمانه باندې او په یخنیانو کې جدي نو اغه ګیس سلندر ګیس لیکیج وغیرہ د لاسه زیات تر حادثات کیږي. گرمیانو کی گرمیانو کی الیکٹرک شاک سے دینو اغا ډیر زیات وجہ اور لگے دو متمخا مخرازی
د ریسکیو یو یو دو دو ادارې د اور وجنې د سانګ مشر ماز احمد خان وایي چې د دې اورونو لگے دو په پیخو کې زانی او مالی زیانونه هله کمې دی شي چې په خارونو او کلیو کې د اور وجنې لپاره د اوبو ځانګړي ځایونه جوړ شي.
اویرنس داسې ډیر نشته دی کم چې ویل ایجوکیټډ دی خو موږ تلارم را کی کنا یو سایت شي بریک وغیرہ مطلب دا رشکیش والے ٹیکسیان والے یا موٹر سائیکل بائک شو دی دمونا مخ کی رستو کی گی دا مسئلہ دا زیادہ تر بلڈنگ چکم دا اول سٹرکچر کی دی نو دے گی بیخی دا فائر فائٹنگ حوالے سرا یا دا سی ایکوپمنٹس حوالے سرا دے کی ان کمپلیٹ دی خار کی چھ دن نکم اتنگ لاری دی نو دغل تا لگ مشکلات دی دی دغل تا مطلب ہائیڈرنٹ پکار وی آغا چونکہ نشتا دی ہائیڈرنٹ داسی چل تنا غینا فائر فائٹنگ ہم کی گی او مطلب دا کم چیزم گا فائر ٹرک پہ دے آغا تی فل کی گی مکنا پھر فلنگ پارا مونگ دا بیا سٹیشن پر اپنل نوی کنا بس او مطلب نیز دے بس فیلنگ مو کو
د ماس په خبره په صوبه کې د ودانو په ډانچه کې د بیړنیو حالاتو پر وخت د ژغورنې ادارو لپاره د لاسرسي سي تنظیم هم نشته او ولس هم په دې لړ کې بې غوري کوي چې له وجې زیانونه زیات شي. دا چې د اور لګېدو د پیښو آیا سپلټنې کیږي او د دغو پیښو وجوهات او ذمهوار په ګوته کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پیښور ایډیشنل ډیپټي کمشنر سانیا ساپای وایي چې د اور لګېدنې د پیښو سرسري پلټنې خو کیږي خو په ډېره دقیقه توګه یې نه سپلټنې کیږي او نه یې ذمهواري پر چا اچول کیږي. او زیاتوی
دا دوه کټګریز دي کوم نون نېچرل انسیډنس کې دي کې د دې دوه مونږ رپورټینګ کو سر د دوه رپورټینګ زمونږ سره چې کوم ایز ان ایئرز اون ګراوند دي هغه د زمونږ ریونیو سٹاف پر ریونیو سٹاف کې هم چې کوم اون فوټ سولجر دي سر زمونږ غ پټواري دي زمونږ پټواري هل تلار شي هل تا ډیمیج اسسمنت د خپل لحاظ سره وکي هغه کې څه ټیکنیکل خبره نه دون مالیت سامان اس پر اونر اف د شاپ دون او پکور کې دا سامان دونه کمرې دار وغورځېدلې دا وی تقریبا مالیت دونه جوړ دا رپورټ مونږ لره شي سر مونږه الیګو بره حکومت
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د اداري صوبایي ویاند انور شهزاد نمو پختل چې آیا د دوی اداره د اور لګیدنې په پیښو کې د شوي ځاني او مالی زیانونو تاوان ورکوي او کنه. نو نوموړی وایي
د ډیزاستر په وجه په قدرتي افتونو په وجه باندې شارټ سرکټ کیږي نو شارټ سرکټ په وجه باندې که اور ولګیږي نو د هغې کمپنسیشن چې کوم دی هغه پی ڈی ایم ای کوي خو چې کله مین میډ ډیزاستر شي یا په خپلو په څه وجه باندې اور لګي یا ګیس سلینډر چې کوم دی پلاسټ کې دوسر اور لګي نو د دې کمپنسیشن چې کوم دی پی ڈی ایم ای نه کوي. د پرایویټ هغه چې کوم دی بیا که دوکانونه وي نو د دې پراپرټي پرایویټ پراپرټي کې کوم دی نه کوي اسسمنټ نه کوي نور اداري چې کوم دی هغه بیا د دې کمپنسیشن کوي او د دې لپاره چې کوم ګورنمنټ چې کوم صرف پی ڈی ایم ای ته چې کوم منډیټ ورکړی دی هغه نیچرل ډیزاسټر دی.
د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې تیر کال د هغې صوبې په سرخار پیښور کې د اور لګېدو شپږ سوه شپږ اتیا په مردان کې درې سوه یو دېرش او په سوابۍ کې دوه سوه او دوه پیښې شوې وې. د دې نه علاوه د صوبې په څلور دېرش واړو ضلعو کې د اور لګېدنې پیښې مخې ته راغلې وې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د تیر کال په نسبت دا کال ګرمي زیاته ده. ملګری ملتونه وایي د دې بدلون وجه په نړیواله کچه تودوخه یا ګلوبل وارمنګ ده. ډاکټران وایي دا تودوخه په ښځو بد اغیز کوي او په ځانګړې توګه حامله ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کېدلی شي. ډاکټرانو ښځو ته د سم خوراک او ښه چاپیریال درلودو لارښوونه کړې ده. په دې اړه د خالد نیاز ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا پبلک هیلت اسوسییشن صدر ډاکټر سایما عابد په دې اړه مشال ریډیو ته وی د موسمیاتی بدلون له وجې د ښځو صحت باندې هم بد اغیز پریوزی. دا وایي د موسمیاتی بدلون د وجې امیدواری ښځې زیاتې متاثره کیږي او دې له وجې د ماشومانو د وخت نه مخکې پیدا کېدو امکان هم سیوا شي.
دې سره چې کوم یو دې پری میچور ماشومان هم پیدا کېدای شي لکه جولای کې ایچ ایم سی کې یو رپورٹ په مطابق 44 ماشومان چې دې پری میچور شوي دي. نو دا پری میچورټی چې کوم یو دې د کلائمټ چینج په وجه هم ریسرچرز ویلې دي چې یو کاز کېدای شي.
د قبایلی ضلع ممندو معروف ظاهر د موسمیاتی بدلون په اړه خزو ته پوهاوی ورکوي. وای امیدوارو خزو ته د مناسبه خوراک ضرورت وی. ولی موسمیاتی بدلون د وجې خزو ته مناسبه خوراک نه ملاویږي چې له وجې د دوی صحت متاثر کیږي.
هغه دي ته هیڅ سټروک ډیر اساني سره کې دي شي د ګرمۍ نه داغې دي سټمک اپسټ شي یا د سې سمسلې ورته راشي. کم ماشوم چې هغه دي د خوراک هم صحیح نه ملاویږي او داغې دي تم چې کم داغې دي اکسیجن لیول دي هغه ټیک طریقې سره نه ملاویږي. نو د سې خزو ته پکار ده نه اغی دی سم خوراک واخلی د گرمی مناسبت سره د گرمی خوراک اغی دی ټیک اخلی چې د اغی دی بدن یخی.
طبی پوهان وای امیدوارو خزلا ځان او ماشوم د موسمیاتی بدلون اثراتو نه بچکول د پاره پکار دی د اوبو استعمال زیات کړي، نور کې ګرځېدو او کار کول نه ډډه وکړي او د مناسب خوراک استعمال وکړي. ډاکټر عادل ظریف وای موسمیاتی بدلون د وجې ګرمۍ کې زیاتوالی راغلی دی، د کومې چې د خلکو بدن باندې بد اثرات پریوزي، خو خاص توګه باندې د لوجی امیدواری خزی زیات متاثر کیږي.
زنانه حامله خزی وي او ګیره کې ماشوم چې دغه ترمسټیټ خراب شي نو یو وایي ته د مرګ ډېر چانسز دي، چې یا د هایپرټینشن سره یا سټروک سره، دا چې کم یو دم هغه باندې غیر شي سټروک، هغه سره د سخت ګرمۍ د مدافعت نه وي او بدن کمزور وي نو بمړی شي، یا به هغه کې ډېر سویر هایپرټینشن وشي، دومره هایپرټینشن به وشي چې ماشوم هم دغه کې خراب شي، دغه باندې ایک بده بیمارو چانسز سوای چې پیدا کیږي، او یا باغی ته شوګر هم سوا کیږي، بدن کې ایس ان د ماشومان پیدایش په وخت د خزګو شوګر سوا شي.
د موسمیاتی بدلون لپاره د پاکستان قومي اسمبلی قائمه کمیټه د اگست په شلمه دا خبره په ډاګه کړې ده چې موسمیاتی بدلون د وجې د دې هیواد 30% آبادی د خوراک د کمی مسلې سره مخ تا. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د پاکستان حکومت د یوټیلیټي سټورونو د بندولو فیصله کړې ده. په دې لوی سرکاري دوکانونو کې خوراکي توکي په رعایتي نرخونو خرڅېدل. حکومت وایي بجټ ورسره کم دی نو ځکه دا هټۍ نورې نشي چلولې. خو د یوټیلیټي سټورونو بیروزګاره کیدونکو کارکوونکو احتجاجونه پیل کړي دي. دوی وایي حکومت دې د دې دوکانونو بندولو پر ځای خپل لګښتونه کم کړي. عظمت علي شاه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې د یوټیلیټي سټور یا د خوراکي شیانو سرکاري سټور د بندولو فیصله کړې. د پریکړې پر ضد د عمل په بیلابیلو خارونو کې د یوټیلیټي سټور کارکونکو احتجاجونه پیل کړي. پېښور کې د یوټیلیټي سټور د کارکونکو اتحادی مشر مبارک شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اگست په 16 به د ملک ټول ملازمین د حکومت د دې فیصلې پر ضد د اسلام آباد په ڈی چوک کې پرلک پیلوي.
دوی غواړي کې لکه نورو کې امپلایز کم دي، زمونږ دي کې کم دي، ډایریکټلی 14,000 دي او ان ډایریکټ کم دي، تاسو تقریبا 60,000 پورې سازيږي امپلایز. مونږ هغه یو چې لکه دا په لاس کې روان دي دا نقصان کوي. اگر چې مونږ ګورنمنت ته سالانه تقریبا 24-25,000 پورې کم دي مونږ ټیکس ورکو، او مونږ چې کم دي خپل کمو خپل کاو والا معاملې دا ګورنمنت مونږ تر تنخواه او یا د خرچې په مت کې یو روپیا چې کم دي نه راکوي. نو مونږ په دغه باندې احتجاج چې بي زمونږ اداره په پراپرټ کې راته مونږ ته مطلب دار په خزانه باندې مونږ بوج نه یو، نو ته زمونږ د 14,000 ډایریک او 60,000 ان ډایریک خلکو رزق چې کم دي ولې ختمې.
د یوټیلیټي سټور کارپوریشن د انتظامی په وینا چې په سټورونو کې 9,000 کارکونکي پاخ او 8,000 زیات په کنټریکټ یا په دیاړې کار کوي. د انتظامی په وینا چې په سټورونو کې چې کوم خوراکي شیان پراته دي حکومت پرې 50 ارب روپے سبسیډي ورکوله. د کومې له وجې چې به خوراکي شیان د بهر مارکیټ نه 25% ارزان ملاوي ده کوم چې اوس ختم کړي شوی دي، او دوی ته په 2 اونو کې د سټورونو تړلو امر کړی. په مردان کې د یوټیلیټي سټور یو کارکونکي هارون خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی له کلونو په یوټیلیټي سټورز کې کار کوي او که حکومت یې اوس له نوکرو فارغه کړي نو د زیات عمر لوجی نشي کولی چې بل ځای نوکری وکړي.
محکمې د ختمېدو خو یې سپا وینا کړې پای کې لیکل کړي دي، خو د هغې د ملازمینو د روان وخت کې د هغوی د مستقبل باره کې یا دې کسانو 17-18 سال چا تیر کړه، چا 20 سال تیر کړي، چا 25 سال تیر کړي دي، دا څوک داسې دي زیات تر خلک پکې اوریج دي کنه. لکه ته اوس زه چې کومه خبره کوم نو زما خپل عمر 38 سال دی، ما ډبل ماسټر کړی دی، کمپیوټر ډیگری سره دی، مختلف نور سیزونه مې کړی دي، نو په 38 ایج کې چې زه اپلائی گانې کوم یا 45 کې نو زه خو ورې چوم دی محکمې زما دومره ټایم خراب کو. د ایڈجسٹمنٹ باره کې یا د دې باره کې د ګورمنټ سره کلیئر کټ یا داسې وینا یا مونږ ته داسې لیټر وغیرہ نه دي شوی.
دا په داسې حال چې په ملک کې د ګرانې شرحه 19% ده. د پاکستان د شماریاتو ادارې اگست په 21 جاری کړې خپل شمیرو کې ویلي چې 13 اونۍ په ملک کې 21 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی راغلی. د پیښور اوسیدونکو افتخار دی مشال ریډیو ته ویل چې د یوټیلیټی سٹورز بندېدو سره به د نور مارکیټ نه په ګرانه بیا خوراکي شیان اغستو باندې مجبور شي.
هغوی چې غریبي موږ ختمو، خو غریبي خو نه ختمېدی، غریبانان ختمې لګیا دي. د سٹورونو جوړ شوی څه دپارو عمده هم د دې دپاره جوړ شوی چې غریب سړی به ځي او دلته به 2 روپۍ 3 روپۍ هغه ته سودا ارزانه ملاویږي او الیول به هر شی به ملاویږي ورته، نو دې سره به چې دی د ټول غریبانان چې دي د دې به ډېر بد هر شي.
د پاکستان حکومت وایي چې په ملک کې 28 ادارې د مالی ستونزو او د ضرورت نه د زیاتو کارکوونکو له وجې بندوي. په ړومبۍ مرحله کې به یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن، نیشنل فرټیلایزر کارپوریشن، پاکستان انجینئرنګ کمپنی، سٹیټ او سندھ انجینئرنګ کمپنی به پرائیویټ ادارو ته حواله کوي. د اگست 14 د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف ته یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن به شمول 28 محکمو ته امر کړی چې په 2 اونۍ کې د سفارشات متعلقه ادارو ته جمع کړي او د هغې کارکوونکو د نورو ادارو ته اسپاری. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لکھ زیات سبسکرائبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/مشال ریڈیو کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا منځنۍ اورګزو ځای خلک او زدهکوونکي وایي د ځوانانو لپاره یې په سیمه کې د لسم ټولګي نه پورته د زده کړو سهولتونه نشته دي. په منځنۍ اورګزو شیخانو سیمه کې ډیگری کالج یو ودانی جوړه شوې ده، خو لا تر اوسه په کې عمله نه ده ګمارل شوې. بلخوا د صوبایي اسمبلی غړي محمد اورنګزیب یو وار بیا مشال ریډیو ته ویلي رواني منصوبې به ډېر زر سر ته ورسول شي، خو نوموړي دا ونه ویل چې په یاد کالج کې د زده کړو عمل تر اوسه ولې نه دی پیل شوی. د ممتاز بنگش په ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورګزو ځایي خلک وایي سیمې کې د لسم ټولګي نه پس تعلیمي اسانتیاوې نه لري چې له امله یې د سیمې ځوانانو مستقبل له خطر سره مخامخ دی. د یادې ضلع شیخانو سیمه کې د هلکانو ډیګري کالج 6 کال وړاندې جوړ شوی، خو لا تر اوسه په کې زده کړې نه دي پیل شوي. یو زده کوونکی شکر الله مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د لوړو زده کړو اسانتیاوې نه لري، نو مجبوره شوي زده کړو لپاره نورو سیمو ته لاړ شي.
زه کرایه لګوم کنه او هلته هاسټل والا فیسونه ادا کوم، نو غریب سړي لپاره ډیر بعد دی کنه، زه غواړم خپل رزق نشي دا کوي، نو غي بچي چې میټرک پاس کی نو غواړم سبب یې کوز نشي تلک.
یو بل زده کوونکی محمد اقبال مشال ریډیو ته ویلي د کور اقتصادي وضعیت یې دومره ښه نه دی چې زده کړو لپاره بل ښار ته لاړ شي، ځکه حکومت دی باید زر تر زره په یاد کالج کې زده کړې پیل کړي چې د سیمې ځوانان د لوړو زده کړو سره پرمختګ وکړي.
خاص کار غریبانو ته ډېر تکلیف دی، څنګه د کوزه کوار کې د اسپتالو خرچې او د کلسونو خرچې انشي برداشت کولی او دې کې مدا دا کالج جوړ شي او کلسونه شروع شي، مدا بلډنګ نه پکور ته مدا پکې سبق نه وي سٹوټي او تش بلډنګ مو ته ولیاړي مو اول سبق شروع کول پکور دي مو ته سبق حکومت شروع کی.
مدني فعال اسدیاز مشال ریډیو ته ویلي خو او شاسیمو کې هر کال سلګونه شمیر کې زده کوونکي د لسم ټولګي ازموینو کې بریالي شي او غواړي چې وړاندې نور زده کړې وکړي، خو سنتیاو نشټوالي لوجه د نور زده کړو نه محروم پاتې شي. د زیات کړه د کالج ودنۍ جوړ شوی باید چې حکومت دې ورته عمله ګمرلو ته څنګه نورې اړتیاوې هم پوره کړي.
میټرک نه بعد بالکل لکه د تعلیم انتظام نشته په دې علاقه کې دوه نیم لکو نه واخله درو لکو پورې آبادي ده. قبیلی نظام نه د علاقه تیره شوه تقریبا سلو کالو نه زیات وخت وشه. اوس حکومت ډېرې دعوې کوي د تعلیمي خصوصا د قبیلی علاقو کې زموږ کار کړی پخوانی قبیلی علاقه اوس نوې زمشوده اضلاس کومي خود دې نه دا اندازه لګېږي چې د یو کالج پورا په نیمې ضلع ته یو کالج د دا نشي آباده. نو د حکومت والا موږ دا څه دعوه ومنو چې موږ تعلیم د پادوره کار وکړ.
په اړه یې ضلعي انتظامي څه ځواب ونه ویل خو صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازي محمد اورنګزیب سره خبرې وشوې. نو ده بېګا نه وخته مشار ریډیو ته ویلي هڅه کوي چې په سیمه کې روانې منصوبې زر تر زره بشپړ کړي او د ځوانانو د زده کړو په لار کې جوړ خنډان له منځه یوسي. په یاد ضلع کې د دین وړاندې هم ځایي خلکو د سیمې ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو لارې هوارولو او نیمګړې منصوبې په بیړني توګه سرته رسولو غوښتنې او احتجاجونه کړي. خو په یاد ضلع کې د هلکانو کالجونو کې یا خو لا تر اوسه زده کړې نه دي پیل شوي او یا د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. په کوزا مومندو کې د پټي باندې د خلکو د کورونو لنګې دوه ورځې پیل شوه ولسی پرلت ختم شوه. پرلتوالو غوښتل د غلطه د خلکو د کورونو ماویزه په مومند ډیم کې نوکریانې او د وابډې محکمې لخوا د ترقیاتي کارونو پیسې هم د دوی په وینا او خوونه ولګول شي. د پرلتوالو د کمیټې یو مشر او د صوبایي اسمبلۍ غړي محبوب شیر مومند ویل دي چې د دوی غوښتنې منل شوې نو ځکه یې پرلت ختم کړ. د غلطه د ځنو هغو خلکو چې په پټي بانډا نومې کلي کې یې استوګنه وه او خپل کورونه یې نو خالي کول په یوویشتم اګست ورته د مومندو انتظامی کورونه لنګ کړی وو. یو هغه تن چې دغلته کور وو اوس چیرته اوسیږي او بل تن چې هغه په ډیم کې نوکری ته په تمه ده نو څه وایي؟ زموږ خبریال شهرواز ترکزی په اړه دا ریپورت را لېږلی.
د مومند ډیم د متاثر شوی دوه ورځې پرله تیر ماخه پای ته ورسید. پرلتوالو غوښتل دغلته باید د ډنګو کورونو توانونه ډیم کې نوکریانې او د وابډي محکمې هغه پیسې چې د دغه سیمو لپاره د ترقیاتي کارونو په شکل کې منظوري کړي هم د دوی په لاس او خودنه دی ولګي. د پرلتوالو د کمیټې مشرانو خبره دغه غوښتنې منل شوې ځکه نو بیا دوی پرلت ختم کړي. د محمدو انتظامی د اګست په 28مه د محمد ډیم نه لاندې د پټي باندې په نوم سیمه کې د ځینو خلکو کور نړنګ کړي. دغه ځمکه د وابډي محکمې او د محمدو د کمشنر انتظامی لخوا د خلکو په بای خستل شوی خو ځینو کورونو ته پیسې نه ورکړ شوی. هغه خلکو کورونه نه خالي کول حکومت ورته کورونه رنګ کړ او په دغه کورونه کې یو د آیاز خان کور هم وو.
زمون خو کچا کورونو د لرګو کورونو واغ لرګي رو غردو لرګي ما توندا د بل د آبادی د چولو قابل ندی. یو ټینټ مال را کړی دی زما مونږو کسان یو او پدی گرمی کې لکه تاسو بخپله پدی معنی سوچو کې پدی گرمی کې زه ټینټ ولګو ما زیه بالکل نشته بار چې مطلب زه په ټینټ زیه مم نشته خو چاته په سوال کوم چې ټینټ پکې ولګو ما پیسې راته نه دی ملاو شوی موایزه نه راکې او زما نه همیشته وشوي کنه چې کله ایسی لازم او کله د واپډی ته درخواست کوم ما ته پکې مزدوری نه ملاویږي زه په بنیر کې مزدوری کوم کنه.
دغه بانډا چې څلور شپې ته تران پکې داسې چې وادونه یې کړیو دغه تنان غوښتل چې هر واده کړی تن ته پیسې ورکړي شي خو د حکومتي کمیټې د خو ورته د پوره کور د ودانی پیسې ورکولو خبره شوه. دا اګست 28مه هغه کورنه چې خلکو نه خالي کول د محمد انتظامی ورته وړاند کړل نو په ضد د محمد خلکو او پارلماني استازو احتجاجي پرلت شروع کړو. دوی دا هم غوښتنه کړې وه چې په ډیم کې د نورو ضلعو نه زیات خلک نوکران دي. دغه نوکری دي د قانون او د وابډي د تیرو ویناګانو د مخې د محمد پنډیالۍ او نورو تاثیرونو خلکو ته ورکړی شي. د شهید باندې اوسیدونکو ګلزاده مومن وای که دغه نوکریانې دوی ته ورکړی شوي زیات تعلیم یافته زلمی به د پنډۍ او کشمیره واپس خپلو سیمو ته راشي ځکه هغوی هغلته مزدوري ولاړ دي او دلته هیڅ نوکری او یا مزدوری نه موندله
زکه چې زمنګ د تحصیل پندلای کی نن سبا وخت کې با 50-60 ټیمپل والا کسان رواني اغي به وسالم کی او د میټرک او د ماستر والا کسان چې کم از کم 200-400 کسان دي خوځل ته ماستر وکي د مزدورې لپاره بس بیا خوځل ته نوکری ملاوي کی نو د مزدورې لپاره لاړ شي سعودي عرب ته څوک اسلام آباد کې مزدورې نه کوي خو نوکری زمنګ خلکو ته نه ملاويږي
په محمد ډیم د 2019 کال په مای میاش کې د جوړونې کارونه شروع شو او ویل شو دغه بند چې به بجلی او د للمو د اوبو انتظام هم کوي په 2025 کال کې به پوره شي پرون د اگست په 23 د ډیم انتظامیه او پرلتیان په کومو خبرو سلا شو دا محمد دو دخل کنه د جوړې شوی کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا د سیمه غړي محبوب شیر مومن د مشال رادیو دغه پختنه داسې جواب کړه
چې کوم کورونا پاتې او دا وی پی سلیټیشن کول دي یو د نوکرانو مبارکي کمیټې موږ ول جوړه کی ور کمیټې تاسو جوړه کی منګل بیراک کمیټې به د لیبر بلتی کوي دا د ډی ایم سی بی ایم پند چې کوم دی دا به موږ ته مخې ته دی
دا محمد دی ما دا پلانګار تحصیل او د پندیالی د غریز سیمو لکه شهید بانډا میا پټي او دامان ته هم د اوبو دو نهرونه د وستلو منصوبه وا پړنګار اڑخ ته خو نهر نزدې دي چې تیار شي خو د پندیالی اڑخ ته بیا د نهر په تیرېدو د انتظامی او د ولس په خپلو کې د پیسو په سر لنجر وانه ده نو په دغه نهر کورونه ولاړ دي د محبوب شیر مومن په خبره دغه لنجه به هم زر هوار شي او لنډ وخت کې به پنیر د جوړېدو کار روان شي چې ورسره به په زرګونو جربه ځمکه آوي او د کروندې جوګه شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
زنغما یما زما مشال ریډیو ډیره خوښه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ